منګل وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو ته پروګرام تک راغلی. دغه پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. میر احمد صافی تخنیکی چارې مخته وړي او چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپلو افغان شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ همدارنګه په طالبانو هم تند انتقاد کړی چې په افغانستان کې د وحشیانه حملو لارې خپله کړې ده. دا مهمه موضوع ده په بهرني راپور کې هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترمپ یو وار بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورن کړی ده. نور مسائل هم لرو، تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته ورشو. د خبرونو سرټکی: نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران په وړاندې خپلې پالیسۍ دفاع کړې. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه نیټه د شنبې په ورځ به د سهار په 8 بجو خلک د خپلې رایې د کارونې په هدف انتخاباتي محلونو ته ولاړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سعادت بېګاه شپه ازادي راډیو ته وویل
انتخاباتي مبارزه د میزان د شپږم نیټه چې د ټاکنو ورځ ده د هغې نه 8 ساعته مخ بندېږي. په هغې وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان نشي کولی هېڅ یو یې هم خپلې ټاکنیزې مبارزې ترسره کړي.
ښاغلی سادات وایي که د سکوت په دوره کې د نماندانو لخوا کمپاین ترسره شي د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند کېږي. تر اوسه پورې د ولسمشرۍ له 300 کاندیدانو دریو په انتخاباتو کې د نه ګډون پرېکړې کړي دي. دوو زلمی رسول او شهیدا محمد ابدالي بیا له ولسمشر اشرف غنی او د ټاکنو له کاندیده خپل ملاتړ هم څرګند کړی دی. حنیف اتمر بیا وړ مورس په انتخاباتو کې د ګډون نکولو اعلان کړی او ویلي دي چې د ټیم پخوا هم د ګډون نکولو پریکړې کړي او ویلتونې هم بیان کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو انتخاباتو ته د بشپړ چمتووالي خبره کوي او دغه شان دغه هیواد امنیتي بنسټونو هم د امنیت د ټینګښت لپاره د شاوخوا 1 لک سرتیرو د معذفولو خبره کړې ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قماندانۍ ویاند جمال ناصر بیګا ازادي راډیو ته وویل
پر دیواله او چسپکې ماین نښتی و چې انفجار یې کړی دی. په نتیجه کې درې تنه ملکي وګړي چې یوه ماشوم او یو ماشوم پکښې دي شهیدان شوي او د یوې ښځې په ګډون 8 تنه نور زخمیان شوي دي.
د نوموړي په خبره وو ټپیان هم چې یوه ښځه ده ټول ملکیان دي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو پلاوی په پکتیا ولایت کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قومي سپینګیري وکیل جان محمد جلالی د وژنې غندنه کړې او له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د هغه قاتل پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ترمنځ سیالي پرون ماخام هیڅ بالوبولو پرته پایته ورسیدله ځکه چې په لوبه کې د لوبې نه مخکې باران شوی و. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د یو درې اړخیز سیریز پای لوبه وه. که څه هم دواړو ټیمونو جام ګټلی خو له دې چې افغانستان د بنگلاديش میلمه و جام افغانستان ته ورکړل شوی دی. د بنگلاديش، افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې د ټولو لوبغاړو ترمنځ د غوره لوبغاړي جایزه ځوان افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز ته ورکړل شوې ده. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته: په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي 300 نور زیات کسان ټپیان دي او اندېښنه شته چې ښایي تلفات زیات شي. د ریکتر په کچه 15.8 درجې وې زلزلې پرون د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د میرپور سیمه کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. دغې زلزلې ټکانونه په اسلام آباد، خیبر پښتونخوا، پنجاب، کابل او د هند پلازمینه نوې ډیلي کې هم محسوس شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هېوادو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ډونالډ ټرمپ د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتو 4 عمومي اجلاس ته د خپلو خبرو په مهال دغه شان ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ.
One of the greatest security threats facing peace-loving nations.
تر ټولو لوی امنیتي ګواښ چې د نړۍ سوله خوښي وادونه ورسره مخ دي، د ایران ځپونکی رژیم دی. د امریکا ولسمشر دغه شان وویل، ایران په سوریه او یمن کې جګړې ته په شدت سره لمن وهي. اخو د ملګرو ملتونو په 4 عمومي اسامبله کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو په بیلابیلو هڅو سره کوشش کړی دی چې امریکا او ایران ترمنځ د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو لپاره د دغو دواړو هیوادونو مشران وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي دي چې متحده ایالاتونو او عربستان دواړو ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون بیا پرون ویلي دي دا به یو له لاسه تللی فرصت وي که حسن روحاني په نیویارک کې له ډونالډ ټرمپ سره ونه ګوري. د امریکا او ایران اړیکې وروسته تر هغه له تیر وړي راهیسې سړې شوي دي او کړکیچ ته رسېدلي دي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او په دغه هېواد یې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنې د امریکا او چین جهاتونو ته به وویشل کېدو. د انټونی ګوتریش د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اجلاس په پیل کې وویل، متحده ایالاتو او چین دوه بیلابیلې او سیالې نړۍ جوړې کړي. ګوتریش وویل، باید ټول هر هغه څه چې په وس کې لري وکاروي څو لوی اقتصادي ګواښونه له منځه لاړ شي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ یو نړیوال اقتصادي نظام رامنځته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته پیغام ورکړ چې د اقتصادي سیالیو سربیره د اقلیمی بدلون له ګواښ، د ترګرۍ له پراختیا، نابرابرۍ او په فارس خلیج کې له احتمالي ناورین سره مخ ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. زما اداره په افغانستان کې د ښې راتلونکي لپاره هیله کوي، خو طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د امنیت د نیولو په هدف افغان چارواکو خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په هلمند کې هم چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي، چارواکي اوس وایي چې د څو مرکزونو د پرانیستلو لپاره یې هڅې کړي او عملیات یې روان کړي.
نادلی په نوآباد سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دی د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه
نور مسایل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر ټولو توده موضوع تر اوسه یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات خپلو افغان شریکانو همکاري ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په 4 عمومي اسامبله کې په خپله وینا کې په طالبانو سخت انتقاد وکړ او ویل طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. ټرمپ د سپتمبر د میاشتې په 8 اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې له استازو سره مذاکرات لغوه کړي دي. طالبانو هم هغه وخت د ټرمپ ځواب ورکړی او ویلي و چې دی به په خپلو خبرو پښیمانه شي او ګواکې چې د دې ډلې جنګیالي به په ټول افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې. خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24 نیټه د ملګرو ملتونو په 4th اجلاس کې په خپله وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي.
زما اداره په افغانستان کې د خیر راتلونکي لپاره هیله پیاوړې کوي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپلو ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې د مذاکرات له منځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالب استازو ترمنځ په 10 میاشتو کې 9 پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسېدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمېر نوماندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نوماندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو په حاجي سید داوود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړ، وخت ورکړ، کدوی وشي کړی چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او دغې پایلې اعلان شي. طبیعي خبره ده چې امریکایان دلته حضور لري او دغه شی منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاری ته دوام ورکوي.
خو ښاغلی داوتوی، که چیرې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات بیا هم له ستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه مهال ښایي د امریکا متحده ایالات خپلې همکارۍ ودروي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ 4 ځل انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پراخېدل او شدت ښایي هغه اصلي لامل وي چې له امله یې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 4th عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې انتخاباتي مبارزې ترسره کړي.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
د ازادي رادیو خبريالان په بیلابیل ولایتونو او په کابل کې د انتخاباتو د خپوخخ لپاره هر ورځ تاسو ته راپورونه جوړوي او موږ هم درته خبرو. په همدې ترتیب اوس د هغه رپورټونو د خبرولو وخت را رسیدلی چې له بیلابیل ولایتونو موږ ته را رسیدلی او د انتخاباتو په اړه باندې دي. په نورستان کې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې تر 6 مرکزونو پورې منځور شوی و، خو اوس چې ټاکنې را نږدې دي د ناامنیو په پلمه باندې دغه مرکزونه تړل شوي او دوی د رایو له ورکولو محرومه دي. دوی وایي اوس هم مسؤلینو ورته ویلي چې 22 مرکزونه د لوړ تعدید سره مخ دي او کېدای شي وتړل شي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله وایي له 10 کالو زیاته موده کېږي چې دوی په ټاکنو کې برخه نه ده اخیستې.
متاسفانه د ولسوالۍ مو ولسوالۍ منډول 12-13 کاله است کې انتخابات نه میشه. بنامه ای که
بدبختانه چې 12-13 کاله کېږي چې زموږ په ولسوالۍ منډول کې ټاکنې نه کېږي. په دې نوم چې دلته امنیت او دولت نشته، لومړی مرکزونه ورکول کېږي بیا انتخابات نه کېږي. دا یو غټ مشکل او موږ سره لویه جفا ده. موږ نه په ولایتي شورا کې استازی لرو او نه هم په ولسی جرګه کې. د منډول ولسوالۍ په څیر د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي هم د 22 مرکزونو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د واما ولسوالی اوسیدونکو محمد امین وای
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات هغه مراکزو کې شوی وو په دغه انتخابات کې غیر فعال خدل شوی. دا یعنی په دې معنا چې زمونږ انتخابات په نورستان ولایت کې 40% ساحو کې نور متباقی زما په نظر باندې 80% زمونږ انتخابات نه لرو.
په نورستان کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری هم ازادي راډیو ته وویل چې 22 مرکزونه یې د امنیتي ستونزو له امله د لوړ ګواښ سره مخ دي.
د نورستان په ولایت کې موږ 45 رای ورکول مرکزونه لرو چې د هغه د جملې نه د 20 مرکزونو د خلاصېدو لپاره د امنیت قمندانۍ خپل قوتونه توظیف کړي دي او باقي 22 مرکزونه پاتې کیږي چې په هغه باندې اوس د امنیت قمندانۍ او نور امنیتي ارګانونه جلسې لري څېړنې کوي چې څنګه کولی شي دغه مرکزونه فعال کړي.
د نورستان امنیت قمندان جنرال صابر اریان وای له یادو مرکزونو د شتستونزو د ختمولو د پاره یې هڅې پیل کړې او کوخخ کوي چې ټول مرکزونه پرانیستي پاتې شي.
3-4 نقطې کې مو د وجه تشویش لري متحدید بلند است.
درې څلور زینو کې موږ تشویش لرو او هلته لوړ تهدید موجود دی که خدای غوښتل هلته موږ تصفیوي عملیات پیل کوو چې امنیتي ساحه پراخه کړو ان شاء الله چې د ټاکنو ورځې پوري چې کوم مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي هغه تهدید به راټیټ کړو او هلته به د ټاکنو لپاره زمينه برابر کړو. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د رای ورکولو له 45 مرکزونو څخه د 22 مرکزونو لوړ امنیتي تهدید او د تړل کېدو وړاندوینو اندېښمن کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د موجودیت په وجه په سلګونو مرکزونه تړل شوي او په لکونه خلک به د رای ورکولو څخه محروم شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له نورستان ورزوسی ده هلمند ته. هلته د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د خطر سراوي لپاره په بیلابیلو سیمو له هغې ډلې ناوي او نادلي کې پوځي عملیات پیل کړي دي څو له تهدید سره مخ مرکزونه د رای ورکولو لپاره چمتو کړي. په دې اړه باندې الیاس دایی له هلمند یو راپور رالیږلی.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره ورځې کمیږي ورسره جوخت د امنیت پر مسله چې پر ټاکنو د څار د بنسټونو تر څنګ د رای ورکوونکو لپاره ولایت لري هم اندېښنې ډېریږي. د هلمند چارواکي وایي په زرګونو سرتیری د ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره چمتو دي او ان په یو شمېر سیمو کې عملیات شروع کړي دي. په هلمند کې د 215 میوان کلور د کمانډان جنرال زبی الله محمد وایي د ټاکنو د ورځې ښه امنیت لپاره د نارس راج او نادلي ولسوالیو په غسیمو کې چې تر نسبي امنیتي تهدید لاندې دي عملیات پیل کړي دي چې ښه لاسته راوړنې لري.
دا اوس په نامه او نادلي په نوابات سیمه کې هم دا اوس هم عملیات روان دي د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه پورې موږ 4 مرکزونه د هغه مرکزونه چې ټول د انفجاره مواد پوکی و او راوړل شو و په دې خاطر باندې چې د انتخابات دیگر ولولو په خاطر دا معلومات زوړی دی.
په داسې حال کې چې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤلینو د لشکرګاه د 4 اوزې باباجي په شمول د غنولو مرکزونو د بند پاتې کېدلو خبر ورکړی دی چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د دولتي ځواکونو په لاس ورغلی دي. د هلمند والی وایي د تیرو 3 میاشتو راهیسې د جمهوري ریاست انتخاباتو د امنیت پر پلان جلسې پای ته رسولي دي. اوس عملي کار شروع شوی دی چې خلکو ته د ټاکنو په ورځ ښه شرایط برابر سي.
امنیتي او دفاعي ځواکونه هم خپل د حق د انتخاب د رای ورکولو حق لري مګم د مداخله حق نه لري. مونږ پرونی اخري غونډه په شورا کې درلوده او په شورا کې ماخري بریفینګ د ټول ولسوالیو قمندانان مدیران د امنیت ملي امدارنګ ولسوالان او اردوی ملی قمندانانو اشتراک درلو شو په ټولو مسایلو مونږ برخه به در کړی. خوشبختانه ټولو امنیتي ځواکونو هلته اطمینان راکړ خبرې ته او هغه سم هدایتونه چې زما و او د ولسمشر و او د دولت و د امنیتي ارګانونو مشرانو وویلې ما هم وویلې ټولو په دې تعهد دغه دي ژمن دي چې موږ به امنیت ساتو.
د هلمند چارواکي په داسې وخت کې د ټاکنو د امنیت ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو له وړاندې خپلو ملګرو ته د هغو د ګډوډولو امر کړی دی. که څوم په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو د کمپاینونو غونډې په امن کې روانې دي، خو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې پر کمپاینی غونډو بریدونو ملکی کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. د پارلماني ټاکنو پر مهال لشکرګاه ته د نږدو سیمونه د طالبانو لخوا ځینې توغندي او میزایل وتغول سول. دا ځل چارواکي پوره ډاډ ورکوي او د هغې سیمو لپاره د اضافي سرتیرو د استولو خبر ورکوي چې امنیتي ستونزې ډېرې دي. امنیه کمانډان سمون مال حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ټول د احتمالي توغندو او راکټي بریدونو چاره او مخنیوي کړی دی.
همدغه اوس چې کوم عملیاتونه روان دي په ولسوالۍ کې یا په کمربندي ساحو کې، موږ هغه ساحه آزادوو یا هغه ساحه کې چې کوم ځای کې پوسته او کمربند دي دغه نه 15-16 کیلومتره مخکې عملیات وړو، هغه همدغه خاطرات انتخاباتو دي. په همدې خاطر باندې چې څوک هغه ساحه کې ځای پر ځای نسی یا کوم ورځ چې د انتخابات راځي دوی دغه ځای نه بیا راکټونه شارت نه کړي. کوم نکات چې نږدې وي دلته ولایت یا مراکز سره نږدې، پر هغه باندې نور هم تر انتخابات ورځې پورې موږ خپل عملیاتونه قرباني اجرا کوو.
که څوم پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو او د انتخاباتو د خپلواک دفتر ځینو کمشنرانو د ټاکنو په وړاندې ناامني لوی ستونزه بولي، خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤل شبیر احمد حامد وایي د حکومتي مسؤلینو سره په ټولو ملاقاتونو او ناستو کې د توکو د انتقال ترڅنګ د ټاکنو د دفتر د کارکوونکو د امنیت اطمینان ورکول شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه چې راتلونکې شنبه کېږي وسي، چې په ټولو برخو کې ورته پوره امادګۍ هم نیول شوې ده. مفدلی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
د میزان د شپږمه انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 8 0.
ازادي راډیو ته غوښتست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. ورزو غزنی ته، په غزنی کې پروند ټاکنو په ټاکنو کې د ګوندی اخستلو د خزو د ونډي اخستلو لپاره د خزو او پیغلو لخوا د غزنی په خار کې د ګوډی پران بازی میله تر سره شو. اخوا په ولایت کې هم یو غونډه جوړه شوې او د په انتخاباتو کې د خزو د اشتراک په اړه باندې خزي وهڅول شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور را لېږلی.
دا سه‌شنبه په ورځ په غزنی کې د بیان ازادۍ پر واټلس کونه شزو د سورې د ټینګښت په تړاو او په راتلونکو ټاکنو کې د شزو د ونډې اخیستو په پار د کاغذ پرانې په مایله کې ونډه واخیسته. د ټینګار کاوه چې شزې دې هم د سړو تر څنګ په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دا مایله د ښځینه فعالانو او د ولایت مقام د جندر امریت له لوري جوړه شوې وه. دا غزنی والی واحد الله کلمزی په دغه ځای کې رسنیو ته وویل له دې سره به ښځې د سولې په برخه کې پراتلونکو ټاکنو او په عام ژوند کې له سړو سره برابر ونډه واخلي.
دغه ډېره یوه قوي روحیه د موږ خویندو ته ورکوي او دا به انشاءالله ښه پیام د ځان سره ولري. خلک به ټول تشویق شي دې ته چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
اتلس کلنه فاطمه چې د کاغذ پرانۍ په دغه میله کې کاغذ پران په لاس کې د ازادي راډیو ته وویل دا شزو د تشویق او پټاکنو کې د ونډه اخیستنې په خاطرې په دغه کاغذ پرانۍ کې ونډه اخیستې ده. شزې دې په پراخه توګه پټاکنو کې ونډه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته د رایه ورکړي. بلور ته په همدغه ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې د شزو چارو ریاست له لوري په ولسمشری ټاکنو کې د غزنی ولایت د ولسونو ملاتړ او په ټاکنو کې د شزو د مهم رول په تړاو امو په هوای تر سرلیک لاندې یو غونډه وسوه. د دولتي چارواکو تر څنګ په سوونو تنو مېرمنو قومي مشرانو او ځوانانو په کې ونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو کسانو ویناوې وکړې. په ټاکنو کې د ښځو رول یې مهم وبالو او له هغې څخه یې غوښتنه وکړه تر څو په ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي. د ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی د غزنی له ولسونو په ځانګړې توګه له ښځو وغوښتل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې ټیم ته رایه ورکړي چې په هر اړخیزه توګه د هېواد آبادونې ته ژمن وي.
له تاسو خوندو او رونو نه مو غوښتنه دا ده چې ټول راووځي خپله رایه استعمال کړي او هغو چاته رایه ورکړي چې هغه واقعا د تاسو د رایې ارزښت ولري.
دا شزو فعال حسین اندړي په خپلو خبرو کې وویل شزې باید په غونډو مبارزو لاس پورې کړي تر څو خپل حقونه ترلاسه کړي. دوی د پټاکنو کې برخه واخلي.
د اسلام په صدر کې هم زمونږ غونډه نادیده نه ده نیول سوې او زمونږ مشران زمونږ بزرگان او زمونږ پیشوایان په دې باندې تاکید کړی ده او مونږ یې تشویق کړی دي چې راینده هم د خپل راتلونکي او د خپل سرنوشت لپاره په پروګرامونو کې په مبارزو کې د وطن د ژوند لپاره نقش او خپل رول ولوبوو.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزنی مرکز کې د ښځو په سیاسي، مدني او ټولنیزو فعالیتونو کې د پخوا په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خپرولو وخت رارسېدلی. احمد شیبر ته بغاک شو.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه امریکایي ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدل ستایي او لیکي. اوس داسې چانس پیدا شوی دی چې له ترهګرو طالبانو سره د نیمه موافقې پر ځای سمه موافقه وشي. د ورسپانې په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید کله هم د طالبانو دا غوښتنه پر ځای نکړي چې د افغانستان حکومت چې د واشنگتن همکار دی د سولې له خبرو بهر پات شي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو مشرانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت غیر قانوني بللی، خو ښاغلی غنی د ډیموکراتیکو انتخاباتو لار غوره کړه چې دا د امریکایانو او افغانانو د ملت جوړونې یو مثال دی. په زرګونو کسان د دې لپاره جګړه کوي او د دې هدف لپاره قرباني شوي دي. ورسپانه لیکي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په بدل کې باید لښ تر لشه حقيقي سوله تر لاسه شي. د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې خبرې نه پړاو په قطر کې تر سره شوې او په اصول کې امریکا منلې و چې د دې په بدل کې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان القاعده شبکې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 8مه د سولې د خبرې لغوه کړې. لانګ وال جورنال خبرونه بیا د القاعده شبکې په اړه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي د القاعده شبکې پر غړیو د طالبانو په پناه ځای کې ګډ عملیات شوي. د مقالې اشاره د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د اکشن بیش په عملیاتو ته ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا شل یاغیان پکې وشل شوي دي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړیو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې پولیسکونو ملکیان هم وشل شوي دي. لانګوار جورنال د افغانستان د ملي امنیت شورا په وینا لیکي په مساکله کې د عملیاتو هدف د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې لومړی مشر عاصم عمر وو. خو د خبرونې په باور داسې ښکاري چې عاصم عمر د عملیاتو پر مهال په پناه ځای کې نه وو او تښتېدلی دی. د القاعده شبکې دغه ډله د هند او بنګلادیش په ګډون په یو شمېر هیوادو کې فعالیت کوي. د لانګوار جورنال په وینا القاعده له اوږدې مودې راهیسې په هلمند کې شته. د خبرونه وړاندې لیکي د 2018 کال د اگست په میاشت کې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه ووژل شول. خبرونه بیا لیکي له یو شمېر راپورونو داسې ښکاري چې د هند د نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ. ډونالد ټرمپ پرون د ایران په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې سخت انتقادونه وکړل او ویل د نړۍ سوله خوښو هیوادونو ته تر ټولو لوی امنیتي ګواښ د ایران د رژیم لخوا متوجه دی. ایران تل د امریکا په وړاندې خپل دریز قاطع نیولی او ویلي دي چې امریکا له دوی سره ښه چلند نه دی کړی. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اجلاس کې په ایران ډیر انتقادونه وکړل. ډونالد ټرمپ دوهم رهبر و چې د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څلور اویایم عمومي اجلاس ته وینا وکړه. ټرمپ وویل د ایران رژیم د خپلو خلکو لپاره کار نه دی کړی او پر ځای د سوریې او یمن جګړه توده ساتلې ده. د وی دوران یو شنو په برخه کې د ایران د رژیم ریکارد موږ ټولو ته څرګند دی. ایران نه یوازې دا چې په نړۍ کې د ترهګرو لومړی درجه ملاتړې هیواد دی، بلکې د دغه هیواد رهبرانو په سوریا او یمن کې د جګړې ور تود ساتلی دی. د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. د ټرمپ په خبره په نړۍ کې هیڅ یو بامسؤلیته هیواد باید په وینې تویونه کې د ایران همکار و نه وسی. د امریکا ولسمشر د خپلو خبرو په دوام کې ایران د سعودي عربستان پر نفتی تاسیساتو په برید هم تورن کړ. د سعودي چارواکو د سپتمبر په 14مه نیټه د آرامکو پر تاسیساتو د برید په اړه خبر ورکړی و. د یمن حوثیانو چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي د دغه برید مسؤلیت یې اخیستی، خو تهران په دغه حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. ایران سره د 2015 کال له اتومي هوکړې لیک د امریکا تر وتلو وروسته دغه هیواد د تیر کال په می میاشت کې پر تهران خپلو تحریمونو ته زور ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل که هیواد د امریکا له تحریمونو خلاص شي په هغه صورت کې به په اتومي هوکړه لیک کې د بدلونونو په اړه بیا کتنه وکړي. داسې ویل کېدل چې ټرمپ او روحانی به د ملګرو ملتونو د اجلاس په څنډه کې له یو بل سره وګوري، خو امریکایي او ایراني چارواکو دا وړاندوینې رد کړي دي. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون اعلان کړی چې چمتو دی د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو ډونالډ ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او ویلي منځګړی ته اړتیا نه لري ځکه په خبره ایرانیان پوهیږي چې چا سره خبرې وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي له سر له سبا به تر انتخاباتو پورې چې د شنبې په ورځ به وي هیڅ کاندید د کمپاین حق نه لري، او که په همدغې دوره کې چې سکوت دوره ورته وایي څوک کمپاین وکړي نو له کاندید سره به قانوني چلند وشي. په کندهار ښار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر ماین چاودنې درې کسان وژلې دي. دغه ماین چاودنه بېګا 8 بجې د کندهار په 14مه امنیتي حوزه کې شوې ده. اخوا په پکتیا کې د ولسمشرۍ د بل کاندید عبدالله یو پلاوی او قومي سپینګیری وکیل جان محمد جلالی د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ټیمونو ترمنز پایلو به پرون د باران لامل لغو شو، خو دواړه ټیمونه بریالي اعلان شول. د اتلولۍ جام افغانستان ته ځکه ورکړل شو چې افغانستان میلمه ټیم و. په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. په همدغې اسمبلې کې او د دغې اسمبلې په شاوخوا حشیي غونډو کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران هڅه کوي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي امریکا او عربستان ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمښت لپاره د منځګړیتوب وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنی د امریکا او چین جهتونو ته په ویشل کېدو دي. ازادي راډیو ته غوښتل مخکې لدی چې دویم پروګرام پیل کړو، اسمسونو ته ورزو. د اسمسونو د رالیګلو لتاسو هم غواړو چې د ازادي راډیو د اسمسونو برخه ته د افغان بي سیم د 1300 لارې لړن لیکلي پیغامونه راوستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1300 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اسد الله نادر د خوست ولایت ځازی میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي. په ځازی میدان ولسوالۍ کې ټولو په شرایطو پوره کسانو ته سټیکر لګول شوی او د میزان په شپږم نیټه به د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه ورکړي. همدارنګه وګمې د زابل لیکلي دي خلک باید په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل ملي وجیبه ادا کړي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازی اریوب لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. واحد مدقق هم له لوګره لیکلي د سولې خبرې باید پیل شي او هیواد ته مدایمي سوله راشي. بشیر حبیبزی بیا له لوګره لیکلي نن سبا انتخابات مهم نه دی بلکې سوله مهمه ده. تهمینی په نوم یو اوریدون کلی کلی موږ د افغانستان په اړه د ترامپ خبرې ستای او د طالبانو ته یو واضح پیغام ده. حکمت الله نورزی د کندهار ولایت څخه لیکلی دی چې د دوی لیکلی چې د ازادي راډیو د سهار لخوا نشرات بند شوی دی. هلمند هم دغسې یو اس ام اس موږ ترلاسه کړی او د دوی دغه شکایت به موږ رسیدګي ورته وشي. نورو خلکو هم راته اس ام اسونه را لیږلي دي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه رایه اچونه کې برخه اخلو او همدارنګه کار هم ورسره کوو. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د استمیسونو یا لندو لیکلو پیغامونو برخه ته چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لخوا را لیږل شي لند لیکلي پیغامونه راواستوي څو ستاسو له نوم سره یې درته خپور کړو. د کندهار د انګورو باغلرون کې د خپل حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي. د کندهار باغلرون کې کڅام د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي خو د سیمایزو او نړیوالو مارکیټونو ته د نه رسیدو په اندېښمن کړي دي. دوی وایي له درنو مالی زیانونو سره مخ دي او له دې چارې اندېښنه لري. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره یو رپورټ را لېږلی تفصیلي راپور دی. دا واورې تر غوړو سبب یا د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه خبره شي که وختو لنډه سندره به هم درته واورو.
د کندهار په جری ولسوالۍ کې د کندهار هرات د لارې عمومي سړک ته نږدې د انګورو د یو باغ بغل ته د خاشو تر منا لاندې لس کسان ناست دي او د انګورو د واشکي یا وږې څخه مرزمني او خرابې دانې ایسته کوي. دغه کسان چې انګور شکوي او پاکوي په کلیوالي اصطلاح پشتکیان هم ورته ویل کېږي. دوی هم انګور پاکوي او هم د ازادي راډیو دوهمې سهارنې خبرونې ته غوږ دي. که څه هم سږ کال چارواکي د نورو کلونو په پرتله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د 50% زیاتوالي خبرې کوي خو په ناستو کسانو کې دوو سپینجرو مرجان اکا او اختر محمد چې د باغ کروندګر دي پر دولت نیوکه وکړه او راته ویل چې نړیوالو بازارونو ته د تازه میوو د رسیدو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي د سړو خونو او بازار د نشت له امله اړ دي چې خپل حاصلات په کمه بیه او زیان وپلوري.
بس نه کې خوږه کړي دي بس مرزونه کړي دي ډېر او رفتا کړي نه دي کله نور شو انګور شوي دي د خیر سره بس نرخونه وادي ارزانه دي په باغو کې وایي د دوايي امبرونو دا شان ډېره باندې ګراني دوايي را باندې ګراني شی مو په پروش ورسېږي په دولتو په خارجو ته سل سی ولاړ شي موږ مسلمان را باندې نه دي دلته شي نه را جوړي مصرفونه را باندې ګراني
دغه د بار به دولت ته پوجي کومک وکي مرسته وکي همدا خو واج موږ په افغانستان کې نه خوره کی فلار چې نور دولت ته نور د ځایو ته پوجي موږ سره دولت داس کومک وکي دا د افغانستان در بدر مخلوق ته پوجي ټکور ټکور ولا که در وس پر ما باندې در شل کر روپی لا کما باندې ده نو زه وزه شلته نه یال درې و پوجي په چی شو چلو په دغه شپږ می ته ولاړم سرخیج می بیچاره په کابل کې دي راتلاینس زه دلته ورته ولاړم دا دې ښکال کې
په اینی وخت کې د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال 50% د انګورو حاصلات زیات و خو د مارکیټ د نه موجودیت له امله باغلرونکو ته پیښیدونکو زیانونو دوی هم اندېښمن کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی وایي د انګورو د نورو ضایعاتو د مخنیوي لپاره دوی د باغلرونکو سره په ګډه د انګورو څخه د ممیزو جوړولو پروسه پیل کړې.
په دې کې حکومت کوشش کوي چې مارکیټ پیدا کړي. زیات خوشبختانه باید وایم چې زیات انګور چې دي زمونږ تقریبا نمایي نه زیات دلته وچیږي او بیا هغه تاسو پوهیږئ چې د وچو انګورو چې کشمش ته جوړیږي یا ایته یا تور وڅکي وي نو هغه بیا په خلار باندې لاړ شي خارج ته هم پخنه کې هغه د ساتلو هغه توانایي او وخت هم زیاتیږي او د مارکیټ ته د تقاضا په اساس باندې هغه وړاندې کیږي نو مزګر بیا ډېر زیات نقصان نه کوي.
تر دې مخکې د تازه میوو سوداګرو شکایت هم درلود چې پاکستان پر تازه میوو خپل محصولات زیات کړي دي او د تیر خلاف د تازه میوې پر هر موټر خپل محصول له 3000 پاکستانی کالدارو څخه 2,00,000 3,000 ته لوړ کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راسوله و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ واستوځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودې او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وی وقفې وروسته به له ښاغلي فضلی څخه واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخسره دریلک او لستر کورنۍ شهیدانو وارثین او مالک درون کی وګړي سبتي چې هغه ته عملاً مجددي امتیازات ورکاو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ په هواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسی په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه، دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي. د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو، د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دي کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي، د دې تر څنګ له جلالت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ ویرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د آسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لا حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی. د دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دي ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامه وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هېوادونو ته لیږلي چې دننه د هېواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هېوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو، او هغه نړیوال کنوانسون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کړ، کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې تکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟
د بلې خوا جګړه روانه ده. هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یوه اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله مننه فضل صاحب، تاسې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولی سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري یا مکولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لوی ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له معلولیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یوه لویه برنامه پیل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته د اقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیات لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او پولیسي په مشرانو جرګه کې به هم چنان سناتور، او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، معلولیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی اقدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو، او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کوم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول، او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته، او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي، او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی تا حقوق به څو چنده پورته لاړ سي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ سي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول سوي. په قانون کې، په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي. حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادي سره مشابهت لري مو کو ځان مکلف کورو چې د دوی د ژوند ټول برخو ته رسیدګي وکړو ان شاء الله هغه کې د دوی امتیازات د دوی حقوق د دوی کور سرپناه ټول مسائل په نظر کې نیول شي چې ډیر جربه د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربل یم د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسجدونو څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیت کمیټه هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته سنسي نو موږ وایو چې الات په نورم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم مولا دا د بوری په بند کې کوچان یو مخته یو کلینیک وکړ چې باید د جوړ کې یو کلینیک ضرورت لري یو مکتب په سخت ضرورت لري چې دا مکتب او دا کلینیک مخته یو چې موږ نو تاسو دا پوهیږئ چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړی دا ډیره ډوخه ډیره مننه دې مخه.
السلام علیکم. زه شه رحمان خاکریزه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. نو د کندهار ولایت د والي صاحب امنیا کمانډان او دولتي مسولینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریزه ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې وا د درې کال کې طالبان بند کړي او بل لارې دولتي چارواکو بند کړي ده. تر دا خاکریزه ولسوالۍ به چارو ول سر کوم ولر شي د خوراکي د موادو د نشټون تر مخې مریضانه د مرکز نه رسیدي او هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د کندهار د دولتي مسولینو څخه مداهله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هله دا ما پیغام نشر کړی و سلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسولینو سره ستاسو ستونزې شریک کړو. هله د چې وکولای سو یو حل لار ورته پیدا کړو. نو مخکې ترې چې خدای پامانی وکم غوړم دا وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کمات شد.